په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه‌ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د بشیر ګواښناو.
لمړی د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو سیاستوال د پاکستان په نوي بجټ کې د قبایلو لپاره بیل شوی پیسې کمې بولي. پاکستانی، افغان او چینایي چارواکو د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. او په لیبیا کې انصارو شریعه وسلوال ډلې ویلي د مشرانو تر وژل کېدو وروسته د خپلو فعالیتونو د ودرولو پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیوکې کړې چې په نوي بجټ کې 6.9 اربع روپو بیلولو سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال رډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټا پرمختیا لپاره کافي نه دی.
دا روپے ڈے دے دیتی کمی دی او کمی زکر دی چی زمان پا فاٹا کی پا تیر دری لسی دا کی اس دا سی طرح کی تی کار مخی تنخ کاری دیتا گا دسی ازدائی پا داگا کی پا داگا جان کی چی میر آن تکم کار شوی ڈیولپمنٹل کاری نو سنگ بدا پورا کی دی چی کمان تا دا حکومت پاکستان دا حکمرانان دا مخلصی نظم دا دا پارا چی کم از کم 15 روپو اعلان وکرشی دا تش کڑوال دا پارا وشی.
د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ د 2018 او 2013 کال لپاره د 4.15 ټریلیون روپو بجټ وړاندې کړ. ویل چې د کې ډېر پام د اقتصاد ودې ته شوی دی خو پر بجټ اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې وای وړې صوبې له پامه غورځول شوې دي. په دې اړه سبا قومي اسمبلی کې بحث هم کیږي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دریو اړو هیوادونو ډیپلوماټانو د همکارۍ او په عملي کولو خبرې کړي. د نستګي د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د مالی وزارت ځینو چارواکو برخه اخیسته و. د خبر پاڼه تر مخه دریو اړو غاړو په سیمه کې پر امن ټینګار کول سره ویل چې پرمختګ د سولې سره تړلې دي. په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې د چین لخوا پیل شوی ولار یو کمربند مې پروژې په اړه د بحث پترت کې د یادو ملکونو چارواکو ویلي د اقتصاد ښه کولو لپاره باید همکاري عملی شکل اختیار کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کې امیدو سره سربیره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. د دې ادارې مشر غلام حیدر فقیرزین نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت کوشش کوي چې ټولو رستنیدونکو خلکو ته سهولتونه برابر کړي.
د نوی راستنیدن د شروع څخه تر اوسه پورې 15,000 افغان کډوال له تورخم دلاري البته په دې کې سافت او راجستار او غیر راجستار شامل دي. د دې سره سره 2500 څخه زیات هغه بندیان چې په پاکستان کې د نه اسناد درلودلو په صورت نیول شوی وو او د بندیخانې څخه ورسته زمونږ د تورخم مسولین ته رسمن سپارلی وو او بیا موږ خپل کورونو ته تسلیم.
ملګری ملتونو تیر کال هر ستنیدونکو افغان کډوال ته $400 ورکول خو دا کال یې د امرسته د فند د کمی له وجې 200 تر کم کړی. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو لولکي یو لسیار غمل شوی کسان آزاد کړی دي. د هلمند والی د مطبوعاتو وړې کوڅانګې مشر زاهد تل ازادي رډیو ته ویلي چې دا سړی د ندلی ولسوالۍ په نقل آباد کلي کې تیر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشی شول. اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د لیبیا انصارو شریعه وسوال ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختمي. دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې په بنغازی د هغه برید پړاچول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز پکې ووژل شو. د ډلې پرون د مای په 8 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د درنو زنونو په لیدو سره مشران له منځه تللي. انصارو شریعه د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازی کې فعال ده او د سلګونو لیبیایي سرتیرو وژلو تور هم پې پورې دی. دا ډله د لیبیایي امیر معمر قذافي حکومت تر چپه کېدو وروسته په 2012 کال کې له دوو وړو ډلو څخه جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د امریکي ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلواله ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکي قومندې له دفتره پرون د مۍ په 8 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي د عملیات پر دجلې سین هغه سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزاد نه دي. دا په عراق کې د داعش وسلواله ډلې اخیری قوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو پر ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې وویل چې د ګڼې ګوڼې له سیمو څخه ووځي. که عراقي ځواکونه موصل سیمه ونیسي دا به پر داعش وسلواله ډلې یو لوی ګوزاري. دلته درې کاله مخکې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي خپل تش په نامه خلافت اعلان کړی و. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلي کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل دې نه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلي ته تللی و. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و او یوه تاریخي ونه یې درلوده. او پرون د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو مشرانو چارواکو د یو بل سره د دوستانه سیالۍ او تخنیکي همکارۍ ولړ کې خبرې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دواړه خواوې سلا شوې چې په نږدې راتلونکي کې به یې لوبډلې په کابل او کراچۍ کې شل اوریزې لوبې وکړي. همدارز به پاکستان افغان لوبغاړو ته یو میدان ورکړي او د افغانستان د 1946 کلونو څخه کم عمره لوبغاړو لوبډلې به هم پاکستان کې میچونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ د راتلونکي مالي کال بودیجه د بحث لپاره د هیواد پارلمان ته وړاندې کړه. ځینې قبایل سیاستوال وایي حکومت د بېکوره شو قبایلو د بیرته پر ځای کولو چارو لپاره مناسب اندازه پیسې نه دي ویلې کړي.
تقریبا چې 1500 عرب روپۍ ملاو شي نو هلته زموږ کاروال به پزې شي. اوسنۍ دغه کې دا هم نیمګړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر وایي افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د یو ایچ سی آر لخوا د نغدي مرستو کمېدو باوجود هغوی غواړي زر تر زر خپل وطن ته ولاړ شي.
د تیر کال آزار وضعیت چې مهاجرینو ته ورسېده د بارډر د تړلو مهاجرین دې تصمیم ته رسېدلي چې باید افغانستان ته لاړ شي.
او د پېښور اوسېدونکي یوه مېرمن وایي د عام ورځو پرتله په روژه کې د دوی د کور کارونه زیات شي.
کپڑی انزلو زین صفا کولو خو کټوی سمسی په کې ډیر شي. ما یو پتیلا ګوړه په خا کړل بوتلو کې مې واچه ولو پرچ کې مې کې خو
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده او دو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د قبایلو ځینې سیاستوال او همدارا د چارو شندونکي وایي د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د قبایلي کډوالو د بیا بحاله چارو لپاره هغه رنګ چې لازمه وه پیسې نه دي بل کړل شوي. دوی زیاتوي د پوځي عملیاتو له کبله د دې کډوالو کورونه، سکولونه، روغتونونه، سړکونه او بازارونه ړنګ شوي او د بیا بدکارۍ لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا ده. او دا چې په حکومتي بودیجه کې باید د هر څه لپاره پیسې ځانګړې کړل شوي وای. د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ د نوي مالی کال لپاره د بجټ رپورټ د هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. د اسرار عالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا دي تقریبا زمونږ چې 1500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملاو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به پزې شي. نو دغه لپاره دغه بالکل که دوی هرڅومره بجټ
نثار مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 اربع روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند او مسلم لیګونو پارلماني غړي محمد نذیر هم دا مني. خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډېر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان اف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي.
ان اف سی وام دا کوم ترتیب دا کنه میش کوشر دا کی چې دا تقریبا 8% میشته مراشي د پاپولیشن په حساب باندې یمیز 8% جوړیږي نه سو 8% مراشي نو دا تقریبا 1000 ارب روپې میشته تقریبا لګیږي نه تقریبا 5000 ارب دی بجټ نه مخکې میز اکثر امریزا د سفرن منیسټر سره په دې باندې میش تفصیلی میټینګ شوی دی.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي کډوالو ته اوس د مرستو اړتیا ده او د NFC ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله بوي. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلي سیمې، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه ترهګرۍ ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دو علاقے بھی چلتا کے سرحدری اور شوی نہ راغی نہ پارا ہے رقم 500 ارب روپے بیس بجٹ کے خود شوی دی او دا ٹول فٹا دا پارا چہ داغی آبادی داغی نہ دری چندرا دری دو علاقے نہ داغی دا پارا وہی شر ارب روپے کی دی.
لو شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داوڑ بیا وای قبایلی سیمو ته ستنه شوی کډوال دا محل کورونو، تعلیمي ادارو، سړکونو، هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالی بجټ کې باید ډېرې پیسې ایښودل شوې وي.
د هسپتالونو ضرورت په وزیرستان کې نه سو اسکولونه چې دي دا اوسا پورې روان شوی نه دي. دلته چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي، د تجارت خبرې دي، زراعت خبرې دي، خلکو د فصلونو د کارولو دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه وکړي.
یا دی بیچ یوازې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي. خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د روان کال په اوږدو کې له پاکستانه په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو ته مالي مرستې کمې کړې. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر وایي د نغدي مرستو پر کمښت سربېره افغان کډوال هیواد ته ستنېدا ته لیواله دي. دا چې له پاکستان څخه د کډوالو د ستنېدا لړۍ څنګه روانه ده او له کډوالو سره د UNHCR مرستې ولې کمې شوې، پر دې موضوعاتو تفصیل له پېښوره زموږ خبريال راکوي.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشه چارواکي وایي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR له پاکستان څخه افغانستان ته په خپل خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نغدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د $1,200 پر ځای هر یو ستنېدونکو کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپل خوښه بیرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیل ویل چې تیر 2014 میلادي کال راهیسې د افغان کډوالو په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمونږ افغان کډوال دې ته لیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. انشاءالله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال آزار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید همدارنګه د تورخم او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې تصمیم ته رسیدلي چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې پاکستان په خپل خوښه بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR مرستې ولې کمې شوې ښاغلی جلیلی پاړه وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $1,200 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن UNHCR ادارې د فنډ کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت. خو بیا هم د مارچ میاشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د یو چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فند را جلب او جذب کی. لیکن لبد امرغه فند په انده زمانه پیدا نشو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر همداشان په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنه شي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي د 13 اپریل میاشتې له 3 نیټې را په دې خواله پاکستان څخه پنځه سلویخ زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو ته یو څه نغدي پیسې او یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکول کیږي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مشر غلام حیدر فقیرزی وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو دویمه لړۍ دوام لري چې د 2018 کال د اپریل درېمې نیټې څخه تر دې دمه 15,000 کډوال راستانه شوي دي.
15,000 افغان کډوال د تورخم د لارې، البته په دې کې سافت او راجستار او غیر راجستار شامل دي. د دې سره سره 2,500 څخه زیات هغه بندیان چې په پاکستان کې د نه اسناد درلودلو په صورت نیول شوی وو او د بندیخانې څخه وروسته زمونږ د تورخام مسولینو ته رسمن سپارلی وو او بیا موږ خپل کورونو ته تسلیم.
افغان دولت د هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ اسناد نه لرل او خپل هیواد ته راستنېدل 10,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي وي چې د کورنۍ هر غړي ته به 3,350 افغانۍ ورکول کېدي او د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM به هم ورسره یو اندازه نقدي مرسته کوله. خو د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې لسمو دی رئیسی لدغو کډوالو سره د نقدی مرستو لړۍ درېدلې ده.
کوم کډوال چې د مهاجرت اسناد نه لري هغوی سره د دولت دخوا د کورنۍ فیغل ته 3,350 افغانۍ ورکول کېدې. د دې ترڅنګ ایم ادارې لخوا هم د کورنۍ فیغل ته د شپږ څخه نیولې تر 50 امریکایي ډالر پورې ورکول کېدل. شل ورځې کېږي چې د نقدي مرستو توزیع بنده شوې ده. ایم د ادارې لخوا چې کومې پیسې ورکول کېدې هغې کې هم څه ستونزه راغلی ده. او ټول 100% کورنۍ شرازی هغې ټولو ته خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي، اندشپتخانو سامان، د کور اسباب ټول ورکول کی.
فقیرزی وایي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته اوس هم د تیرو کلونو په څیر هغو راستنو شوو کډوالو ته چې کورونه یې د جنگونو له امله کنډواله شوي وي کوټی جوړوي.
شلټر پروګرام هماغه شان روان ده. که څوک په دې کې مثلا د البته ځای ولري، ځمکه ولري، د تیر ناخوالو د وجې ورانه شوي وي، هغوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته خپل اسپانه راوړي او د هغوی هغه وران کورونه چې کوم دي هغه ورته البته د خیریه موسسو په مټ باندې یا دولت په بودیجې لخوا جوړ کړو.
دې زیاتوي چې هغو کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي وي او د کډوالو چارو ریاست ورته د کورونو لپاره د ځمکې پرمې ورکړي وي، هغوی ته به د بیسودو په قسم آباد خانګي خارګوټي کې نمرې ورکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د خبر درې پر لویه لار د ټرافیکو نظام نشتوالی اندېښمن کړی دی. دوی په خبره پر دغه لار هر ورځ د ګاډو د تیز رفتارۍ له وجې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. د خبر اوسیدونکو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې پر لویو لارو د ټرافیک نظام عملي او په ترڅ کې د خلکو ژوند وژغوري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنس خلک وایي چې د جمرود نه تر تورخم پورې د خیبر درې په دې لوی سرک د ټرافیک نظام نشته چې لامل یې په ټرافیکي پیښو کې اضافه شوې ده او خلکو ته پرې سفر کول ډېر ګران شوي دي. دوی وایي باید د دغې پیښو د مخنیوي لپاره دې په دې سرک د ټرافیک نظام بحال کړی شي. په دې هکله د خیبر جنسۍ د جمرود یو تن سیف الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
نو ټریفک خو داسې نظام و چې مخکې ټریفک نظام دلته صحیح وو، او د ټریفک نظام کمزوری شوی او په هره ورځ باندې یو او دوه اکسیډنټونه حادثات شي، ګاډي مې اکسیډنټ کیږي، واوړي. دا ټریفک نظام زموږ سره ډېر کمزوری دی. روډ خو ښه شو خو ټریفک نظام زموږ سره نشته. روډ مخکې نظام و، اوس نظام کمزوری شوی دی. خستانه
او یو بل تن وسیم پردي هم د ټرافیک نظام د فعال کولو غوښتنه وکړه او وی ویل
نو موږ به دغه غواړو چې دلته ایجنسی کې سهولت راشي او ټریفیک والا ګرځي ځای په ځای باندې چې چاته لیسنس نه وي، څوک څومره تیز دي هغه پروا نه کوي.
او د خیبر یو بل تن بختیار خان وایي
دا روډ باندې جاګه نه ار اوریز داسې اوریز بنوي چې په دا باندې جاګه نه اکسیډنټونه نه کیږي. نو دا میرا بنو کړی چې حکومت هر قسم بندوبست کولای شي، هر قسم زشته دی چې څنګه سه بندوبست جاګه نه وکی پوښ وکنه او د خلکو د تکلیف او مصیبت نه جاګه نه خلاص شي. دا اوریز حادثه به کیږي.
د خبر درې په دې لوی سړک د ټرافیک نظام د نشټوالي د اندېښنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیو رحمان مروت سره خبرې وشوي، نو دوی وویل چې په فاټا کې د ټرافیک منظم نظام نشته، خو موږ مخکې د لیوی ځواک ځنې سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو تربیت ورکړی وو او هڅه کوو چې بیا یې بحال کړو. د خیبر جنسي خلک وایي چې باید د خیبر درې په دې لویه لاره دې د ټرافیک کنټرول کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د باجوړ د سلارزو سیمې د شنګرګل کلی په سرکاري های سکول کې استادان نشته او خلکو دوه تنه زلمیان په چندنی ولي چې ماشومان ته سبق وخی. د کلی اوسیدونکو وایي د کلی آبادی یې نه سبق کورونه دا د ټولو کورونو ماشومان همدغه یو سکول ته د زده کړو لپاره ورځي. د باجوړ د تعلیم محکمې چارواکي په یاده اجنسۍ کې د استادانو د کمی ستونزه منی وایي چې که دغه مسله حل شو نو د شنګرګل کلی سکول ته به هم استادان ولیږي. شانواز ترکزی حال راکوي.
دا باجوړ سلارزو سیمې شنګرګل کلی کې سرکاري های سکول کې د نهم او لسم ټولګي ماشومانو ته دوه غیر سرکاري استادان په چنده سبق خای. دغه چنده د ماشومانو د میاشتې په حساب سلسله روپۍ راغونډول شي. ولې د سکول استادان هم دغه چنده کې خپل برخه اچوي چې ګیره د سیمې د سلو نه زیات ماشومان بې تعلیمه پاتې نشي. یاد سکول لس کال وړاندې جوړ شوی و چې تر پروس کال پورې پکې د یادو ټولګیو لپاره استادان وو. ولې سږ کال دغه استادان نورو سکولونو ته بدل شوي. نو د سکول یو استاد عبدالودود وایي چې اول هغوی د نهم او د لسم ټولګیو ماشومانو ته داخلي ورکول بند کړي وو، ولې بیا د کلي ورځ غوښتنه کوله او هغوی ورسره د پرایویټ یا غیر سرکاري استادانو لپاره چنده هم ومنله. نو دوه تنانې چې ښه تعلیمونه یې کړي دي دغه ماشومانو ته د سبق دپاره ونیول. یاد کلی اوسیدن کې ملک یونس الرحمن وای چې د هغوی د کلی آبادی نه هڅه کورونه دي. د ټول کلی ماشومان هم د سکول ته راځي ځکه چې کوم بل سکول په نږدې سیمو کې هم نشته. یونس الرحمن زیاتوي چې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هغه هر ورځ د سرکاري چارواکو د دفترونو چکر لګوي، خو لا هم دغه ستونزه ورته نه ده هواره کړې. دا شنګرګل سره تړلی شاسری کلی کې هم د جنکو یو پرایمری سکول دی چې پکې تر یو نیم سلو پورې ماشومان سبق وای. د دغه کلی مشر ملک سلام خان وای چې هغه دغه سکول له خپل ځمکه ورکړې وه او دا یې مقصد و چې د کلی جنکۍ یې تعلیم یافته شي، خو سکول کې یوازې یو استاد ده. نو حکومت دې باید نور استادان هم دې سکول ته راولېږي.
یو نیم سل دوه سوه جنکۍ دي خو استادان یې نشته. نور دغه زموږ حال ده په یوویشتمه پېړۍ کې. نو یو ورځ موږ دې پوښتنه او د دې قبایلو غورو کې د ټوپک په ځای راته کتابونه ورته وایو، د کارتوس په ځای راته ژبې قلم کېده وایي. دغه موږ یو درخواست
بل خوا تعلیمي چارواکي باجوړ ایجنسي وایي چې په باجوړ کې د استادانو کمی دی او هر کله که دغه کمی پوره شو نو ممکنه ده چې دغه سکول ته استادان ولېږل شي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې دا ځل هم ځینو خلکو د خالی او ځینو د اتوار په ورځ لومړی روژه ونیوله. د چارو پوهان وایي په جغرافیایي توګه پاکستان د نړۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې له وجې د میاشت لیدو پر سر د خلکو ترمنځ اختلافات مخته راځي. بلخوا ځینې دینی عالمان وایي د 1960 لسیزې په کلونو کې د نړۍ د عالمانو په یو کانفرنس کې د شوې موافقې تر مخه په پاکستان کې اوسیدونکي خلک باید د سعودي حکومت له اعلان سره سم روژه او اختر وکړي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د شنبې پر ورځ د فاټا او خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې لومړی روژه وه، په ټولنیزو شبکو د روژې د نیولو او یا نه نیولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی تر مخه د روژې میاشتې په اړه ورته یو شمېر شهادتونه ترلاسه شوي دي، خو بیا د پاکستان مرکزي رؤیت احلال کمیټې د میاشتې نه لیدلو له وجې د اتوار په ورځ د لومړۍ روژې ویلي دي. دا چې په پاکستان کې هر کال د روژې او اختر په سر اختلافات ولې مخې ته راسي او دا اختلافات په ساینسي او جغرافیایي توګه سمره سیدی د فلکیاتو په د کراچي موسمیاتو مرکز پوخانی مشر توصیف عالم وای د سمکه تک راتک نه سرګندېږي چې په پاکستان کې باید لمړی په مغرب او جنوب مغربي سیمو کې سپوږمې اولیدل شي.
موږ ازمکه په 360 درجه تقسیموو. خانه کعبه یا مغرب لوري ته لمر په 270 درجه باندې ډوبېږي. نو که چیرې سپوږمۍ راخیژي نو هغه به د لمر ښي اړخ ته راخیژي، او که چیرې لمر په 280 درجه یا د دې په شاوخوا کې پریوزي نو بیا به سپوږمۍ د لمر کیڼ اړخ ته راوځي، او په داسې کې بیا د سپوږمۍ جلا جلا شکل وي. نو موږ باید د روژې او اختر شهادتونو ته د درجو په حساب وګورو. په کراچۍ کې د سپوږمۍ عمر 8 ساعته وي، او د پاکستان په نورو برخو کې بیا د 9 ساعته وي.
په پیښور کې د موسمیاتو ادارې او مشر محمد ریاض وایي پاکستان په جغرافیایي توګه په نړۍ کې په داسې ځای کې موقعیت لري چې پکې د سپوږمۍ د پیدا کېدو وختونه عمر جلا وي. نوموړی د سپوږمۍ لیدلو لپاره ځینې شرایط بیانولو سره وایي
دلته هم بالکل دغه شان سیستم شته دی پاکستان کې. بعضې ځایونه داسې وي چې هغې کې چانس ډېر وي او بعضې ځایونو کې کم وي، خو عمر که د هغې د 30 ګنټو نه سوا وي نو هغې بیا څه ناڅه چانس معمولي غوندې شروع کېږي، او که 25 ګنټو نه سوا وي نو بیا ډېر برایټ چانس وي.
دینی عالم قبلا ایاز بیا وایي چې د ساینسي خبرو سره سره باید د علماو هغه خبرې هم ومنل شي چې د روژې لپاره د نږدې سیمو شهادتونو پړې کړې وي.
فقها چې دي په دې کې ډېر تفصیلات بیان کړي دي. هغه دا وایي چې مثلا د دې جواز شته چې که چېرته علاقې نږدې وي یو بل سره نو هغه یو بل په شهادت باندې روژه نیولی شي. په 1960 نه وروسته په څه موده کې په قاهره کې یو ډېر غټ بین الاقوامي د علماو کانفرنس شو چې په هغه کې د پاکستان نه ډېر عظیم علما شرکت کړی وو. په هغه کانفرنس کې فیصله دا شوې وه چې پاکستان کې ډېر دا سعودي عرب سره په کار دی چې روژه او اختر کوي. نو زما خو تجویز دا دی چې علما که په دې متفق شوي دي د هغه وخت نو په کار دا دی چې نن هم ریاست او علما په دې سوچو کې.
کارپوهان وایي باید په پاکستان کې د روشي وختر په سر د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو مخنیوي لپاره جدید آلې او د دین سره سره د ساينس په اړه پوهاوی زیات کړل شي.
دانی سیج مل رپورٹ مورې دوه د پښتو یو ټپه دا اوریدونکو چې وایي د روژې هر مخه مختر دی زری زری د پېشمنی للا سیما. د خیبر پختونخوا ښځې وایي د روژې میاشت له راتګ سره د دوی د کور کارونه زیات شي. د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره خاص خواړه تیاروي، او تر ټولو مهمه دا چې په دغه کارونو کې لم لیټ هم ترې باید ونه شي. دوی زیاتوي د روژې په میاشت کې سړیو ته هم پکار دي چې له ښځو سره د هغوی په کارونو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور د فرخندې اسد په رپورټ کې
خزی وایی د روژې د راتګ سره نه یوازې کارونه زیات شي بلکې په کور کې یو ښه ماحول ساتل هم ضروري وي. په روژه کې د کور د کارونو سره سره د روژه ماتي او پېشمنۍ تیارولو لپاره هم کار کول وي، او دغه بیا په وخت پخول هم وي. د پېښور زهرا بیبي وایي د ګرمۍ له وجې په روژه کې کار کول ګرانه وي، نو اکثره کار د روژه ماتي نه وروسته کوي.
د کور عام روټین کارونه خو کول غواړي، کپړې وینځل او ځایونه صفا کول او خو کټوي سمسۍ پکې ډېرې شي، نو بس هغوی خو په ګرمۍ کې اوس ډېر خلک داسې چل کوي چې د شپې نه کارونه کوي. د پېشمنۍ څوک نه پورې څوک نه اوده کېږي. ما یو پتیله ګوړه پخه کړله او چڼ مې کړله او بوتلو کې مې واچوله او پرچ کې مې کېښوده. دا یو پتیله به یو 15 ورځې وشي.
د روژې په میاشت کې اکثره په کورونو او بازارونو کې په وړو وړو خبرو تاوتریخوالی هم لیدل کېږي. د سوات یوه کونسلره نسیم اختر وایي په روژه کې د دوی لپاره کار کول ګرانه شي ځکه چې خلک د زغم او صبر نه کار نه اخلي.
زما په خیال زه په خپله خو یو کار کوونکې ښځه یم، د کور نه بهر زما یو جاب هم دی. نو زما په خیال چې کومې ښځې کار کوي کورونو نه بهر نوکری کوي هغې دپاره لږ سخت شي ځکه چې هغې دفترونو ته هم ځي او بیا هغې نه پس چې کور ته راشي نو کور کې هم دې نه روژه ماتې غوستی شي. ما سره خو زما خاوند چې رشه راباندې وایي پښتانه سړي خو دومره زیات چا سره لاس مدد نه کوي. اگر چې تنګۍ مې نه ډېر زیات ډیمانډز او فرمایشونه رانه نه کوي، کوم چې زه ګڼم چې یو ښه خبره ده ځکه چې ډېر سړي داسې چې څه ورله جوړ کړي ورته مخې ته کېدي نو یا یې خوښ نه شي یا پرې خوشحاله نه شي. نو زما خاوند شکر دی داسې نه دی، خو پکار ده چې سړي لږ لاس امداد کوي، لږ ښځو له ټایم او سپیس ورکوي ځکه چې کومه ښځې کور نه بهر دي او بیا کور ته راشي هغې ته هم لږ ګنټه نیمه آرام پکاري.
هغه ښځې چې بهر کار کوي وایي په روژه کې د افطاري تیارول ورته یو ځان لږ کار وي،
او کوشش شي همدا وی چې تر روزه ماتي هر څه تیار کړي. د 400 دینا امینه په دې اړوای
د روزه نیولې او ګرمي او څومره د روزه یو د تراوی کوي د منځ کوي خو د صبر مظاهره نه کوي. د کجی کور ته سبزی راوړي او سره وخه راوړي او سره نور څه راوړي ما زیات کورونه په خپل باندې ویلې چې مطلب هغه چړو چړو کول هغه وهل لپاره چې نو بد راشي ما خدا شي راوړم دا زه خو تا پکړو صدرم دیولې نو پکړې نو څه د خبره کوم
خزے دا ہم وائی کس ہم پروجے کے پردوی کار ازیات وی خو د روزہ ماتی د تیارا بولو پدغه وخت ټولو راټولی دل ہم ازیات خوند کوي چې اکثره پنورو ورځو کې دومره اهتمام انوی سنگ چې د روزے پمیاش کې د روزہ ماتی او پښمنی لپاره کیږي.
د فرخندی اسد رپورٹ مو اوریدو په پېښور کې اوریدونکو د گرمې دولسنی می بجې شوې د بشیر گواخ نه د خبرونو لنډی زوړو د قبلی سمو سیاسی اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیو کړی چې په نوی بجټ کې 6.9 ارب روپو بیلول سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال لیډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټه پر مخ تللو لپاره کافي نه دی. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې درې وړو غاړو پر امنیت ټینګار کول سره ویلي چې پرمختګ د سولې سره تړلې ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورستنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستو کمېدو سربېره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. د دې ادارې مشر غلام حیدر فقیردین نن مشال ډوډۍ ته وویل چې د اپریل د میاشتې راهیسې خوشا 5000 افغانان له پاکستانه ورکړی شوي دي. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو له ولکې یو لسی ارغمل شوي کسان آزاد کړي. د هلمند والي د مطبوعاتو اړیکو څانګې مشر زاهد اتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا سړی د ندلی ولسوالۍ کې تېر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشې شوي. د لیبیا انصارو شریعه وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعده سره تړل کېږي چې په 2012 کال کې په بنغازی د بریډ پلا چوک شوي چې امریکایي سفیر پکې ووژل شو. د ډلې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د درنو زنونو په لیدو سره مشران له منځه تللي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل نهه ورځنی سفر چې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او ترکیه ته پکې تللی و تاریخي بللی دی. او د امریکایي ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسله والې ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي. د خبرونه په پاتې برخه کې ورډونکو ستاسو لپاره دوه نیوز پروګرامونه مروړي. اول پرګنې او ورپسې د نیمې نړۍ غږ. اول درته پرګنې خبرونه ورو چې زمونږ همکارا انیسا اجمل یې جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. په خبرونه کې دا اصل پر دې خبرې کوو چې د پاکستان میډیا په خپلو خبرونو او خبرونو کې اقلیتونو ته څومره ځای ورکوي. اقلیتونه د میډیا کردار ته څنګه ګوري او پاکستانی میډیا د اقلیتونو لپاره غږ پورته کړي او کنه. په پاکستان کې اقلیتونه وایي کده دا هیواد ټلویزیوني چینلونو، ریډیوګانو او رسپانو کې دوی ته ورپېښې ستونزې په ډاګه کېدلې نو تر اوسه به د دوی تر ډېرې مسالې هوارې شوې وي. په لاهور کې د سینټر فار سوشل جسټس ادارې مشر او د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکی پیتر جیکب وایي د پاکستان انګریزي ژبې رسپانې خو لږ ډېره د دوی ستونزې راوچتوي خو د اردو ژبې میډیا د اقلیتونو په اړه د نشت برابر رپورټونه خپروي.
Urdu media, which is the larger part of media here,
اردو میډیا چې په پاکستان کې د نورو میډیا په نسبت زیاته ده له اقلیتونو سره دښمنی غونډې کوي. اردو میډیا د مذهبي اقلیتونو په خاصه توګه د مذهبي ازادي او مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه د راپورونو ورکولو پر مهال لږ حساسه هم ده.
په پنجاب کې میشت ټول پاکستان د اقلیتونو د اتحادیې مشر شیمون الفرد ګل هم پیتر جیکب ته ورته خبره کوي او وایي پاکستان تر اوسه اقلیتونه خپل وګړي نه دي تسلیم کړي او همدا وجه ده چې اقلیتونو مسئلې د پاکستانی میډیا په لومړیتوبونو کې نه وي.
پاکستانی میڈیا او بیا پزانګړی توګه سرکاري میڈیا د اقلیتونو مسلو ته پام نه کوي او هغه مسلې را برسېره کوي چې د حکومتي او یا با اثر مشرانو په مفاد کې وي. پاکستانی میڈیا هغه وخت زموږ په اړه راپورونه ورکړي چې کله یو ډیره بده پیښه لکه چاودنه وغیره وشي.
د خیبر پختونخوا د سکانو د اتحادی مشر چرنجیت سنگھ وای په پاکستانی میډیا کې د اقلیتونو په اړه د ریپورټونو نه خبرېدو سره داسې څرګندېږي چې په دا هیواد کې میډیا آزاده نه ده.
میڈیا
شیمون الفرد گل وائی دا پاکستان پائین حکومتی اداروں اور ٹولنے ترسنگ پا میڈیا کے ہم مذہبی اور نسلی توپیرتا قتل کی گی اور زکا ہم میڈیا دا اقلیتن و مسلوں تا ڈیر کم پام کبھی.
یہاں پر تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے رہی ہیں اور
دلتا لمون سر ڈیر داسی مثالوں نے دی داسیہ بی بی پیخی تک وہ قتل شی د سلمان تاثیر و جن کی ممتاز قادری با چې کلا عدالت ترا وستل کېده او یا چې د هغه کلا جنازه وا نو د یو قامی اتل په سیر بخودل کېده خلکو ورته ګلونه چول. دلته د مذهب په نوم سره ډېرې بدې پیښې وشوي. په پاکستان کې ډېر داسې تنظیمونه او مذهبي ډلې موجود دي چې د اقلیتونو خلاف هسې بیسا یو خبره راپورته کړي او موږ ته پرې نقصان ورسوي. خو ارمان که میډیا دغه خلک هم په ډاګه کولی.
پیتر جیکب وای د پاکستان په ټلویزیونی چینلونو کې د اکثریت په نسبت د اقلیتونو په اړه د زیاتو رپورټونو نه خبرېدو وجه هغه ریاستی عناصر دي چې نه غواړي اقلیتونه هم پرمختګ وکړي.
په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې عناصر دي چې د اقلیتونو مسلې نه هوارول غواړي. په میډیا کې بیا داسې یو برخه ده چې د غیر مسلمو خلاف نفرت خوروي. میډیا د خلکو په سوچ کې ډیر بدلون راولي. خو د پاکستان ټلویزیونی چینلونو باندې داسې خلک راځي چې د غیر مسلمو او مسلمانانو ترمنځ د تقسیم پیدا کولو هڅه کوي.
دا قبلی سیمو دا اقلیتونو یو مشر بابا جی گرپال سنگھ بیا وای باید میڈیا د ولست حقونو د نورو ټولنو خلکو د کلتور او مذهب په اړه پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان په پاکستاني ټولنه کې د نورو مذهبونو د خلکو لپاره زغم پیدا شي.
خبره دا ده تر اوسه پورې نه ده مینورټی داسې څه پروګرام وشو او بیا چې کوم زمونږ ملک کې چې کوم بیا فرقاوالیت او دغه شانتي شینو باندې ډالنجې کوم ډېرې زیاتې دي نو میډیا والا له پکارو فور اگزامپل چې په دې چې کوم دی لکه امن او امان کې داسې پروګرامونه کولې اویرنس پروګرامونه کولې د مینورټی څخه خاص قسم پروګرامونه هیڅ قسم داسې پیو باندې نشته. مطلب میډیا چې کوم دی فور اگزامپل چې داسې بجای چې داسې پالتو پروګرامونه کوي مطلب چې کوم اویرنس دي یا انسان چې کوم چاله چې کوم کوم مطلب حقوق حاصل دي ډېر خلک چې کوم دی په اویرنس ډېره زیات کمی دي په دې ملک کې کنه او چې خلکو له خپل حقوق پته ولګي د مینورټی چې کوم دی مطلب ډېر زیات حقوق دي او ډېر شینه چې کوم دی مطلب نشته. لکه اوس فور اگزامپل دا د سیټ میرج لایک تر اوسه پورې نه دی پاس شوی تر اوسه پورې یو میډیا چا نه سوال نه کړو چې مطلب دا ولې تر اوسه پورې نه دی شوی آیا موږ پاکستانیان نه یو یا دا شي نه موږ حق نه دي. بس دا چې مینورټی داسې مطلب خاص کر کے سکھ کمیونٹی ډېره زیاته شاده پاتې شوې ده نه داسې چې کوم دی کمیونٹی حال شته نه چې کوم دی داسې سکول شته دا فرسٹ ٹائم یونیورسٹی اعلان شوی دی هغه پته نه لګي 20 سال نه موږ دا ډایلاګ واورو نو ډېر داسې خامیانې دي چې مطلب د میډیا سره داسې ادارو هم جوړېږي چې هغې له خپل حق پر کوي یا داسې چې کوم دی مطلب دې سره هیلپ کوي خو داسې هېڅ قسم پروګرامونه نشته.
دا چې د پاکستان میډیا په خپل خبرونه کې د اقلیتونو مسلې ولې نه راپورته کوي. خبریال شمیم شاهد یې پاړه وایي.
حقیقت ہم دادے چلے پاکستان پر رسنوں کے غیر مسلم خلق چکم دین داغی مسلو تا داغی کشالو تا داغی تکلیفون تا آغ امرکہ اور اجنی میں لائی گی چکم داغی حق پہ اور فدق وجہ والدے دا داغ خلقوں کے احساس محرومی کی تمہارا داغ رس پر رز زیادتی گی فدل دا تاسو گرے پا پاکستان کے مذہبی انتہا پسندی دیر زیادتا دا چې دا غیر لکبل دلته کې د غیر مسلمه کاغه هندوان دي که سیکان دي که مسیحیان دي یا که نور دي نو هغوی ته ډېر په کم نظر کتلی شي. یوازې په رسنو کې نه بلکې په دولتي محکمې چې کومې دي دولتي شعبې چې کومې دي یا چې کوم نور معاشي شعبې دي په هغې کې هم هغوی ته د قدر په نظر نه شي کتلی. نو په دې وجه په هغې خلکو ته مشکلات زیات دي. کور ځکه نه ورکوي چې یو خو دلته کې میډیا چې کومه ده نو هغه اکثر چې د هغې کوم مالکانان دي نو هغه د دولت نه ډېر زیات مجبورې دي په هغې باندې دولت ډېر زیات اثر دي. او پاکستان کې چې کوم دولت دی نو هغه د پخوا راشي د زیارت نه راواخله تر اوسه پورې هغه اکثر د انتها پسند په ولکه کې دی. نو په دې وجه دوی چې دغه نه ورکوي ورسره ورسره د پاکستان چې کوم ځینې ادارې دي نو هغه هم دغه انتها پسندی ته د خپلو مفاداتو لپاره وده ورکوي. نو په دې وجه دوی دا کم شمېره پېر کوي چې کومې دي چې کوم غیر مسلمه خلک دي نو هغوی ته کوریج نه ورکوي.
دغه سي خبريال اسماعيل خان هم شميم شاهد تا ورته خبره کوي. واي په پاکستان کې پرنٹ او الکترونیک میډیا سیاسي او پوزي خبري ډېر راپورته کوي خو ټولنیسو مسلو ته ډېر کم پام کوي.
او زیاتره په دغه سي موضوعاتو باندې خبري کمی کیږي کغه د اقلیت دغه خلک چې کوم د نورو مذهبونو سره تعلق لري دغه مسلې کم راپورته کوي. میډیا یا ټلویزیون یا اخبارونه مجلې دا د اقلیت چې کوم دي د ماینورټیز دغه ایشوز باندې ډېر کم حد پورې خبرې کوي. تر هغه وخته چې سلوي واقعې ډېر لوی پیښه نه شوي خو دغه یو بله غټه وجه دا ده چې نه صرف د ماینورټیز ایشوز دي دلته کې نور هم چې کوم زموږ مسلې دي تر هغه تعلیم دا صحت دغه رنګ موضوعاتو باندې خبرې کمی کیږي. یو خدای چې د دې خپل هم آواز نشته د بد قسمت کینا د دې چې کوم مذهبي اقلیتونه دي هغه مین سټریم چې کوم سیاسي زمون دغه دی تاریخ کې د دې نمائندګۍ ډېر زیات کم ده. دا غي پوجا باندې دې په موثره طریقه باندې خپل آواز شي راپورته کولې. بیا د دې خپل تنظیمونه چې کوم دي هغه ډېر زیات موثره نه ډېر کمزور دي. او په خپل کې د دې سیاسي ډلې دغه ګربانډیانی په کې زیات دي ډلې بازي د پکې ډېر زیاته دغه د وجه هم دی کوي نشي د دې ټوګنی چې خپل आवाज ورورسي بل دا چې دی کې د هغې په خواندګي په کې ډېر کم ده. ډېر کم خلک په کې طالب یافته دي او دغه په وجه باندې په سوشل میډیا باندې یا دغه رنګ په مین سټریم میډیا کې هغه ته خپل आवाज ورسول شي په موثره طریقه باندې نه خپل حقوق د پاره غرنګي आवाज ورچې ټول شي د سیاسي ګوندونو دننه او بهر.
اسماعیل خان سیاتوی اقلیتونو ته حقونه ورکول به هغه وخت عملی کیږي چې میډیا پر سیات نه سیات کار وکړي. اوریدونکو دا وعده دیونه پر غنې خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوس اوریدونکو د مشال رادیو بله ونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ تاسو ته ورو ده. پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په اونیزي خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم.
دا پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خوا ښځې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د نارینه وو په پرتله وروسته پاتې سوي دي، نو بلخوا په دا وروستیو کلونو کې د ښځو په رهبرۍ ځینو تنظیمونو کار پیل کړی تر څو ښځو ته پر بنیادي حقونو ورکولو سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د ښځو د پرمختګ او ښېګړې اداره ده چې دا ځل د نیمې نړۍ غږ کې یې معلومات درکوو چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. د ښځو د پرمختګ او ښېګړې اداره په 1994 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیګم په هڅو جوړه سوه چې اوس یې د کار دایره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غځېدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیګم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم و چې د نارینه وو لخوا پر مخ وړل کېده، او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوه، خو د نارینه وو په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوې هوارېدای. نوموړې زیاتوي:
ما ورې چې زمو د سیمور د علاقې خلکو او یو خپل کور مخفل لونه خپل خوان دي او شامل کړئ. زه هم د خپل پلار په وینا باندې راغلم. موږ چې کله کار شروع کړو موږ د هغه اداري سرکار کو، خو هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شو چې د ښځو مسلې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې توجه هم غواړي. دا داسې نه شي کېدی چې بس موږ صرف د یوې ادارې ممبران یو راځو او هغې ته صرف د ښځو مسلې وړاندې کوو او بیا هغوی له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم د خلکو چونکې زنانه په خپله لږې پوه شوې نو یې لږ مطلب دا اداره څنګه چلیږي، دا څنګه کار کولی شي. نو هغه جینکو موږ ټول بیا په دې فیصله وکړه په دې چې په هغه دوران کې ډېر تعلیم یافته ښځې هم وي، د چې په چا سبق نه ویلي هغه ښځې پکې هم وي. نو موږ په شریکه باندې دا اداره جوړه کړه. سوشل ویلفیر سرویس شو نو هغه اداره خدمت سره چې کومه اداره وه هغې ډېر مدد کړی وو زموږ سره هغه دوران کې، ځکه دا د ملکن ډیویژن اولنی ومن رجسټرډ این جی او په هغه دوران کې.
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړه سوه چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواکه توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
نو هغه چې کوم د هغه شانتې د زنانو د تعداد په حوالې سره موږ خبرې کوو او د فیصلو د اختیار حوالې سره موږ خبرې کوو، نو هغه شانتې زنانه تر اوسه پورې نه دي شاملې کړی شوي، ځکه چې که زموږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته به تاسو د ښځو کموالی ډېر زیات محسوس شي. ایون لکه داسې ادارې چې هغه په کار ده چې هلته ښځې ناستې وي، لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، فتح اداره، تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې وي. بیا که موږ غیر سرکاري ستمانیان موږ وګورو نو ماسم تاسو وی چې اته اداره خدمت خلکو د سی ډیر څه تنظیمونه چې اسفو چاول او د سرو به کار نه کول، تر څو کوئی موږ دا وایي چې ښځه د ښځې په مسله باندې پوهېږي. او موږ ځکه وایي چې د ښځې د خپل فورمز په کار د خپل ادارې په کار دي، دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړ کړه او تر هغه ورځې نه تر اوسه پورې چې کم دی د زنانو چې د صحت، د تعلیم، د روزنې سره مسلې په هغه باندې دا یو د نمائنده تنظیم په حیثیت باندې اواز چته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل سوی چې د میرمن لپاره ژغ پورته کړي.
هغه علاقه ده چې په دغه ځای کې دا سوچ ته چې ښځه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده. بیا یو دا سوچ هم دی چې ښځه چې کم ده د ښځې مطلب کار څه دی چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب د هغې هم څه ضرورت نه دي، لکه هغې ته اړو په یو داسې حیثیت باندې کتلی کېږي نه چې هغه هم د معاشري او د دې کور یو اهم حصه ده او د هغې چې کوم حقوق دي هغه پوره کول دي. نو په هغه کلتور کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ د ښځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا این جی او به جوړو، ځکه چې این جی او ته خلک زموږ په کلچر کې یو قسم ته خلکو ته کنزل یو قسم ته ګڼي چې په این جی او کې کومه ښځه کار کوي. نو هغه علاقه کې راوتل او هلته ویل چې موږ ښځو خپل نماینده تنظیم جوړو، موږ په خپله باندې خپلې مسلې وړاندې کوو، په خپله به د هغې لپاره هلې ځلې کوو او بیا به موږ دا هم کوو چې د ښځو خلاف کومې خبرې کېږي د هغې خلاف به موږ ودرېږو، لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو، په سوره کې ځینکې ورکول شول، د ښځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شول، داسې چې کوم د نور تعلیم نه به نه منې کوئ، د سیاست کې به د څه اغستل نه منې کوئ، نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات او چې خلکو به وي دا زموږ کلتور بدلوي دا چې کوم دی نو د مغرب دغه دلته راوړي او دا داخل دا داخل دغه قسم الزامات هم په موږ لګېدل. بلکې دا الزامات تر دې حده پورې صرف نه وو د خبرو پورې نه وو، په موږ پسې په اخبارونو کې بیانات ورکول چې زموږ به چېرته تصویر په اخبار کې راغی، چېرته په ویبسایټ به راغی، د هغې نه نقلونه ویستل او په خلکو کې تقسیمول او بیا زموږ خلاف غلطې غلطې خبرې کول او زموږ وروڼه زموږ پلاران زموږ خاوندان چې کوم دي هغه زموږ خلاف لمسول چې کوم دي چې لکه تاسو خپلې ښځې چې کوم دي دننه کینوي او دا قسمه خبرې.
نوموړي زیاتوي زیاتره ستونزې د خپلو کورنیو د نارینه وو لخوا ورته جوړې شوې چې له کبله یو شمېر مېرمنو له ادارې سره کار کول پرېښودي. د نوموړي په وینا خبره آن تر وهلو ټکولو پورې ورسېده.
زموږ ډېرې جنکو ته چې کوم دی په کورنۍ کې مسلې جوړې شوې وي وهل ټکول هم ورسره کېدل چې لکه دا تاسو دا کارونه پرېږدي دا کارونه مه کوئ. نو ځینې ډېرې جنکو بیا په منځ کې پرېښودو، کومې جنکو چې موږ سره شروع کړې یو ځینو ډېرې خلکو پرېښودو. ما ځکه ډېر زیات تر وخت دې وخت پورې جاري وساتو چې زما د والد صاحب چې کوم دی زما د پلار چې کوم دی زما سره ډېر زیاته مرسته وه، بیا زما د ورور وه، حالان چې زما په کور کې ټول خلک زما سره په مرستې باندې نه زما چې کوم لکه ترونه ټول ترونه هم نه خوشحاله. ډېر خلک په خاندان کې نه خو دا وه چې زما چې کوم پلار زما په سایډ باندې وو، نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وه او لکه ما ضروري هم چې لکه زه ما پلار نه ماته کومه حوصله مېلاوېدله د هغې په وجه به چې کوم دی ما به دا مسایل چې کوم دی شاته کولو مخې ته روانه وم.
شاد بیگم زیاتوی په لومړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي ترڅو شذو ته د ورپیښو ستونزو حل راوباسي، خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخېدل. د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي چې خلکو او میرمنو ته د شذو د حقونو په اړه پوهه ورکول، د شذو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي.
سماجی ترقی ته موږ وینو هغه د چې خزو ته ام اول او بیا موږ نارینه ته د خزو حقوق چې کوم دي د هغه په اړه کې هغه ته موږ پوښ ورکړو او د هغه لپاره د هغه ګروپونو جوړ کړو، د هغه لپاره د هغه تنظیمونو جوړ کړو چې هغه د خزو حقوق د بحالۍ لپاره او د هغه د حاصلولو لپاره په خپل باندې شریک باندې کار وکړي. دویم در چې مالی چې کوم معاشي او مالی ترقی ته موږ وایو ځکه چې تر څو پورې یو خزه چې کوم د هغه چې کوم ضرورت دي که تعلیم دي که صحت دي که روزګار دي څومره ضرورت دي تر څو پورې چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا لب د نورو خلکو په وسایلو په پیسو باندې د هغې انحصار دی، تر هغې پورې چې کوم دی د ښځو مسلو له خصوص توجه نه ورکوي. نو په دې وجه باندې موږ ښځو له چې کوم دی نو تربیتونه ورکوو، هغوی له د مارکیټ سره رابطې، هغوی ته هغه هنرونه ښیو، هغه پوهې ښیو، یا هغه هنرونه پوهې چې کوم دی هغوی سره ورسره هغه لیول ته راولي چې هغوی خپل روزګار دپاره هغه طریقې استعمال کړي نه کوم نه چې د هغوی په آمدن کې چې کوم دی اضافه کېدای شي. ورسره چې زموږ په علاقو کې د سربو ساتل شي کوم دی په کورنو کې د هغې پی شو د هغې خرڅول زراعت کې کوم کار دی په دغه حواله چې ام د ښځو لپاره د آمدن سره درمیان چې کوم دی هغه سیوا کوو. بیا چې کومه درېمه شعبه ده هغه ډېر زیاته اهمه ده، سیاسي ترقي ملکه ډیویژن چې کوم سیمې دي یا په خیر پښتونخوا کې نورې چې کوم غړ غړ کوم علاقې دي دې علاقو کې خلک بیا هم ځینې خبرې عمومي، خو د کله چې د ښځې د سیاست خبر راشي نو دوی بیا چې کوم دی هغه یو قسم ته ډېر په سختۍ سره د هغې رکاوټ جوړېږي او د هغې خلاف ورزي کوي. موږ دا وایو چې تر څو پورې په سیاست کې ښځې ته بھرپور شرکت ممکن نه ملاو شوي نو په دې معاشره کې به هغې پورې د ښځې مسلې نه حل کېږي، ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم وسایل چې کوم دغه اختیار بیا د سړي سره ورسره.
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تر 10,000 زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده. نوموړی وایي پر دې سربېره دوی په مختلفو سیمو کې د ښځو او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي او بیا د دوی د لارښوونې په رڼا کې هغه خپل کارونه پر مخ وړي. د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار ورسره کوي او پر دې سربېره د پروژو له لارې یو شمېر خلک نور ورسره په کار بوخت دي. خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د شوز په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نو موړی وای شوز اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ژغ پورته کولای شي او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا شوی دی.
خدا خبر ده چې موږ شونه خلک پروزګار کړی دي، شونه خزو چې کم دی مطلب مخکې زم په لاخو کې خلکو ووټ شونه خزو اچو وس ووټ شونه سیوا شوري مطلب څنګه حد پورې راغلی دی. ورسره مخکې به ډېر سیټونه د ښځو په رضا مخکې چې کوم سیټونه دي مخصوص سیټونه په هغې باندې به خالي راتلل، اوس په هغې باندې په ګڼ شمېر باندې ښځې راځي باقاعده په مقابلې کېږي. خو د دې هر څه نه هټ کړ به زه دا ووایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستی دی، او هغه سوچ دا دی چې مخکې به زموږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او په رڼا ورځ باندې به چې د ښځو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چاپړه کې به سیاره او ترخه نه وه،
چې زمونږ بم شو تپوس وکړي زمونږ بم شو چته تانی ته عدالت ته بوزي یا زمونږ بم شو پښتنه وکړي چې تاسو دا کار نه شي کولای. مطلب تاسو د ښځې به د سیاست نه ښه کولم کله جرګې به کېږي چې ښځه به ووټ نه ورکوي ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي به د هانر کلینک د غیرت په نوم قتلونه به کېدل دوی به وایي چې مطلب جرګې به ښه کولم کله کېږي چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ څوک تاسو تپوس بیا هم نه شي کولای. نو هغه سیزونو کې زه اوس هم هغه سیزونه شته دي نه وایم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دی خو کم سے کم اگر خلق توسن دا ہم پتہ لگی چې یو مزاحمت پدی علاقے کې موجود دی زشما د دې ډېر خويندې چې هغه په رسمي کې کار کوي باقاعده دا غو نمونه دا غو داري دا غو کارونه چې کم دي خلق باقاعده وس کوشش کوي چې لکه دسي طریقه استعمال کړي چې هغه کفر کده بندیزونه د شنو لګي نو چې د سینو سبا د خلاف موږ ثبوتونه راوباس او هغه موږ بوزو دا یره چې کم دا زوی ما هغه یو د تبدیل ضرور راوستي دا چې وس خلق اعلی آسان باندې دسي کوشش کوي چې پټ پنا د سیزنو کې مخامخ ونه کی.
شاد بیگم زیاتوی د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري. نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره پایښت لرونکي منصوبې یا پروژې په کار واچوي ترڅو ښځې په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثرات واوري چې د ښځو د پرمختګ او شیګړې ادارې له کبله په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو رسنیو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر محاما سڑ سومانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنرا پاسے درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی د بل د پارا شیش بیمارا ستاپ نصیب شیتا وی صافنا بی بی شیرینی د بان پکو کا کٹنا را پاسے درد پراتوی د کور کارونا بی بی شیرینی